د مشر رادیو په روانو خبرونو کې د خپل قربان اسره لمومن سلامونه مني. وخت ګرمي 3 بجې شوی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګاوري بلوچ وسلوالي ډلې پړه او رستي احکامات هم د غراز په پاکستان کې په یو ټي وي چینل د یو ټي وي چینل په خبريال لګیدلو بندیزونو پړه او رستي سرګندونی او هم د غراز د عوامي نسل ګوند خبري غونډه او په رستي نیمای کې دوه ونځي خبرونه هم لرو. خو تر هرڅه مخکې له بشیر ګواخه د سات تازه خبرونه
پاکستان د امریکا هغه اعلان ستاله چې بکی د بلوچستان لپاره ازادي غوښتونکي وسواله ډله بلوچ لیبریشن آرمی تر هغه راګرځولې ده. عوامي نیشنل ګوند وایي حکومت دې د مشرانو د هدفي وژنو مخه ونیسي او د لیبیا چارواکي وایي چې د غلطه په هوایی بمباری کې لږ تر لږه څلوېښت کډوال وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د امریکای لخوا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکي بلوچ لیبریشن آرمی ډلې ترهګر ګرځول کېدل ستایلې دي. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې له خودلې چې دا کار به د بلوچ لیبریشن آرمی فعالیتونه کم کړي او په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې مهمه ده چې د دې ډلې ملاتړ کوونکي تنظیمونکي او د دوی د فعالیتونو ستاینکو څخه هم حساب وغوښتل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې بلوچ لیبریشن آرمی د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر پروژه او د چین په سفارت حملو کې لاس لري. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په ایران کې فعالیت کوونکي جیش العدل ډله یې هم د ترګرو پولیس کې اچولې ده. د ډلې تر دې مخکې د جند الله په نامه فعالیت کوو چې امریکا تر هغه ګرځولې وه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دې ډلو د غړو په سفرونو بندیز دی او بانکي حسابونه یې کنګل شوي دي. عوامي نیشنل ګوند وایي یو ځل بیا د دوی د سیاستوالو هدفي وژنې شروع شوي چې حکومت باید ودروي. په سواد کې د دې ګوند مشرانو پرون ماښام په دې اړه یوه خبري غونډه وکړه. یو ځایي مشر واجد علي خان ویل چې حکومت د خلکو ژوند خوندي کړي.
دا چې کومه لوبه روانه ده په سره او په کوم انداز روانه ده نو ښکاري دا چې دی غواړي دا چې ان پی چې دا هغه دی د دې سیاست نه وباسي او د ان پی د سیاست نه وته دی بډې خراب دی پر کشن شیدیا سره چي دی هغه به من په سیاست هم پری وځي هغه به من په حالات هم پری وځي ځکه چې معتدل دیموکراتیک فورس ستر جمهوریت جمهوریت دارونه وباسي نو هغه وی کیم چې دی هغه خلاص دی هغه داسې قوتونه ډکې چې هغه بیا د عین تابع نه وي.
د جون په 9مه د عوامي نیشنل ګوند د پېښور څنګه مشر سرتاج خان ووجل شو. تیر ورځ په سواد کې د دې ګوند یو بل مشر په کور ډزې وشوې چې څو کسان پکې زخمیان شول. حکومت ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. د خبرلاند حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې به سرحد خبرلان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په پاکستان کې پر جیو ټلویزیون د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د مرکه په ودرولو خفغان خودل دي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په لومړۍ نیټه د مرکه د پاکستان پوزي اسټابلیشمنت له نشریدو منع کړی ده نو ځکه دوی په سختو ټکو کې غندي. د دې مرکه کوونکی خبريال حمید میر پرون مشال ریډیو ته ویل چې زرداری ورته د بلوچستان او پوز په اړه خبرې کړې وي خو داسې څه په مرکه کې نه و چې د پاکستان له قوانینو دې پکې سرغړونه شوې وي. د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې پیمرا چارواکو هم پرون مشال ریډیو ته ویل دا مرکه دوی کنه د بند کړي چې غیر قانوني څه نه وو پکې. نورو حکومتي چارواکو پوز په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې غنی پرمختی پروژې پرانستې دي. د نوموړي له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه په کندهار کې د 1.5 میگاواټ لمریزي بجلی پرانستې وکړه او د 350 بستریز روغتون یا هسپتال افتتاح هم کړي. همدارنګه نوموړي د کندهار نړیوال هوایي میدان د احمد شاه بابا په نامه ونوماوه او د جنرال عبدالرازق په نامه نومول شوی میدان ته تللې سړک د پراخیدو کار هم پرانسته. بلخوان د کندهار امنی قمندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې 21 طالبان 11 امنیتي سرتیري او د انتخاباتو اته کارکونکي وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیان صدیق صدیقی وایي د جولای په 10 او 8 په قطر کې د طالبان سره د افغانانو په غونډه کې حکومتي چارواکي برخه نه اخلي. هغه پرون مشال ریډیو ته ویل د داسې غونډو هرکلی کوي خو تر څو پورې چې طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات ونه کړي د سولې په برخه کې پرمختګ مشکله ده. د افغانستان سولې لپاره امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تر دې مخکې ویلي وو چې د قطر او جرمني په کوربتوب په دې مهمه غونډه کې به طالبان د افغان مدني ټولنو د غړو او ځینو سیاستوالو سره کینی. د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د لیبیا حکومت وایي د سرخر ترابلس سره نږدې د کډوالو څخه د پښتنې ګرویزنې پر یو مرکز بمبار شوی چې څلوېښت کسان پکې وژل شوي دي. په حمله کې اتیا کډوال زخمیان شوي هم دي. د لیبیا د عامې روغتیا وزارت ویاند ملک مرسید ویلي چې دا بمباري نن سهار وختي شوې ده. حکومتي چارواکو د دې بمبارۍ په اړه د خلیفه هفتار په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ په نامه وسلوالې ډلې اچولې ده. چارواکو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د تحقیقاتو لپاره یوه کمیټي جوړه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هیواد یې د یورینیم غني کولو لپاره تیار دی. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس دغه خلی لیکلي چې تهران د جولای 8 تاریخ څخه یورینیم تر هغه اندازې ډیر غني کولو لپاره چمتو دی چې د 2015 کال اټومي تړونی اجازه ورکړي. ایران په دغه کال کې د امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین سره د اټومي پروګرام لپاره د یورینیم د نه غني کولو تړون کړی و، خو امریکا یو کال مخکې له دې تړون ووته. په مئی میاشت کې روحانی په دې تړون کې شامل هیوادونو ته ویلي وو چې د جولای تر 8 پورې دی ایران د امریکای اقتصادي بندیزونو وساتي. نړیوالو پر تهران غکړې چې د دې تړون څخه سرغړونه ونه کی. اوس هم د لوبو یو خبر. د کرکټ په نړیوال 50 اوریز کپ کې نن کوربا هیواد انګلینډ د نیوزیلند سره لوبه کوي. په چستر لی سټریټ خارګوټ کې روانې دي سیالۍ کې انګلینډ ټاس وګټه او لومړی بیټنګ پیل کړ. تر دا مهال په 8.4 اورونو کې 15 رنزونه کړي دي او کوم لوبغاړی اوټ شوی نه دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د موسم حال او پیسو به وایي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 158 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 190 روپۍ 70 پیسې او په 198 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ 75 پیسې او په 196 روپۍ 70 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 270 روپۍ 10 پیسې او په 270 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 170 روپۍ 80 پیسې او په 270 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په یو روپۍ 92 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 94 پیسې خرڅول کیږي. او 222 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 222 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت له محکمې په وینا سبا د زیارت پورز به په پیښور او ژوب کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 50 او 30، ژوب کې 30 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 18 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال لډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بلوچ بلتون پال وسلواله ډله د بهرنیو ترګرو لیست ته د چولو اعلان کړی. د بیپلو خبریالانو سازمان د پاکستان پر جیو ټلویزیون له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د خبریال حمید میر مرکی نخ پرولو غندنه کړي. او یو قانون پو وایي قانون د ټولو لپاره یو شان وي، نو باید چې د علي وزیر او محسن داوړ هم پروډکشن آرډر جاری او په اسمبلی کې د ګډون موقعه ورکړل شي.
علی وزیر او محسن داوړ د کمیشن له ممبران دي، خواجه صادر بیگ او آصف علي زرداری د کمیشن له ممبران دي. اوس چې اړیر پر پروډکشن الر جاری کیږي، بدل حد د بنور ممبران لري.
او عوامي نېشنل ګوند وایي د دوی د ګوند غړو وجون کو ته د سزا ورکړل شي.
چې کوم دلته کې ټارګټ کلینګ واقعي شوی دا دغه دي زر تر زر تحقیقات شي او هغه قاتلان دي گرفتار شي او غیله دي قراري واقعي سزا ورکړي.
او په ونی زخبرونه سباون کې په ماشومانو جنسي تیری باندې خبري شوی. یو مبارز وایي باید چې مور پلار له خپل بچو سره په ډېره خبري وکړي.
لاول خو د مور پلار رومبه یو دا غږ دی چې خپل بچو سره دا غي دومره کلوز تعلق کی چې هغه ماشومان داسې کته مسلې چې هغه خپل مور سره خپل پلار سره بغیر د ججک نشویر کوي.
لمشال دې سره وسی او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا د بلوچ بلتون پالو وسلوالو یو ډله د بهرنیو ترګرو لیست د اچولو اعلان وکړ. وزارت ویلي دی چې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په پاکستان کې د چینایانو په ګډون پر امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان حکومت د امریکا د اقدام هرکلی کړی. تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوچستان آزادۍ لخر یعنی بلوچ سلیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګر ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوچ سلیبریشن آرمی یو بلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچستان سیمو کې امنیتي سرتیری او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمېر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په گوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرې ډلې په توګه نومولې. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالې بلوچ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ بریت زمواری و منلا او ویل چې درو وسلوالو حمله کړې و. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په بریت کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو بریت کړی و چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بیلې د هغې حملې زمواری هم منلې وه. بیلې د چین پاکستان اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچستان پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بلې پاکستان میشتي وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې پخوانی نوم یې جند الله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جند الله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګر اعلان کړی و خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول خو وروسته یې شدت کم شو. په 1970 لسیزه کې بیا بلوچ ملت پاله بلتون پالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد یې د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اوریدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا دوه لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتون پالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچستانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او ګورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه نو د بلتون پاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هم هغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د بیپولو خبریالانو سازمان د جولای پر لومړۍ نیټه د پاکستان پر جیو ټلویزیون له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د خبریال حامد میر مرکه نخ پرولو خندنه کړي. د سازمان نن په یو بیان کې د سنسرشپ او د اقدام د پوزي استابلیشمنت کار بللې. د پاکستان حکومت او پوز پر دې موضوع سند ویلي. د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا د مرکه پر خپلولو له بندیزه انکار کړي. د پیپلز ګوند مشر د سنسرشپ پر د اقدام انتقال کړي. د نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې
د بیپولې خبریالانو سازمان ویلی دی چې د جولای پر لومړۍ د جیو ټلویزیون د یوې مرکې نه خپرولو غوسه کړې ده. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې له پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند له مشر آصف علي زرداری سره د خبریال حامد میر مرکه چې ماخوستن مهال پیل شوه نو لږ سات وروسته د ټلویزیون پرده توره شوه چې دا په ښکاره د پوځي استابلیشمنت لوري د سنسرشپ نتیجه وه. سازمان ویلي د دې ډول طریقو د کارولو سخته غندنه کوي. حامد میر هم پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې ویل خپرونې د اسټابلیشمنت فشار لکبله خبره نشوه. د د په خبره په مرکه کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د یو شمیر نورو موضوعاتو په ګډون د بلوچستان او پوز په اړه څرګندونې کړې وي. حامد میروای د پاکستان د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا د مرکه اعلان خبرېدو پر مهال ورته سنول ویلي. د زیاتوي د جیو ټلویزیون مشرتابه ورته یوازې وویل چې د فشار لکبله مرکه نه د خبره کړې. د پیمرا یو مشر هم مشال راډیو ته ویلي چې ادارې د مرکه پر خبرېدو بندیز نه لګولی. د بی پولي خبریالانو سازمان د آسیا او آرام سمندرګي سیمې د څنګ مشر ډینیل بسترډ ویلي د حامد میر د خبرونې بندول د پاکستان پوځي ادارې کار ښکاري ځکه چې اسټابلیشمنت تل په چټکۍ هغه مواد سانسوروي چې خوښ یې نه وي. په بیان کې د بسترډ له خولې زیاته شوې چې د آصف علي زرداری د مرکې خبرېدو ته نه پرېښودل د ټولو پاکستاني وګړو سپکاوی دی ځکه چې د هغه هیواد د اساسي قانون یا آئین نولسمې مادې وګړو ته خپلواک رسنیو ته د لاسرسي حق ورکړی دی. د بی پولي خبریالانو سازمان په بیان کې له 2013 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې پر رسنیو د فشار او ورته د ګواښونو یادونه هم شوې او ویلي دي چې تیر کال هم د جیو شبکې خبری څانګه او څلور نور ټلویزیونونه یې تر څو ورځو د هیواد په 80% برخو کې نه ښودل کېدل. بیان ویلي په 2014 زیږیز کال کې هم جیو ټلویزیون د ویرونې او حراس هدف وګرځید ځکه چې حامد میر هغه مهال تور پورې کړ چې د هیواد استخباراتي اداره ISI ورباندې په برید کې ککړه ده. د پاکستان پوځ او حکومت د حامد میر د خبرونې تړلو پر موضوع څه نه دی ویلي. خو د پیپلز ګوند مشر او د پخواني ولسمشر زوی بلاول بوټو زرداری پر ټویټر په بیان کې پر حکومت انتقاد کړی دی. آصف علي زرداری د جون پر 14 د پاکستان احتساب قامي ادارې نیب تر هغې وروسته د درغلۍ په یوه قضیه کې ونیو چې عدالت یې د ضمانت غوښتنلیک رد کړ. زرداری د پاکستان د قامي اسمبلۍ غړی دی او پر ځان لګېدلي تورونه ردوي.
مشال ریټ وګستی پامیر سایل تاسو ته راپور وړاندې کړ. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د جیو نیوز او شخصي ټلویزیون د روانو چارو د یو پروګرام کوربه حمید میر وای چې جولای پر لومړۍ نیټه یې پر ټی وی باندې د پخوانی ولسمشر او د قومي اسمبلی د غړي آصف علي زرداری سره شوې مرکه له 100 منټو خبرېدو وروسته بند کړل شو. حمید میر پرون له مشال سره په خبرو کې ویل چې د زرداری مرکه خبرېدو ته په نه پریښودو د پاکستان ریاست نړۍ ته ځان په ډاګه کړ چې د دوی رسنۍ ازادي نه دي. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو د روانو چارو د یو پروګرام کیپیټل ټاک کوربا حمید میروای د هغه په فکر له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د مرکې نشر بندول د اسټابلیشمنت د فشار له امله شوې دي. نوموړي د نه پورزو مشال ډوته ویل چې د ګل پورز د مرکې د لږ وخت لپاره تر نشر کېدو وروسته ودرول شو.
خکارا خبره ده چې دا د هغوی کار کېدې شي اسټابلیشمنت ځکه همغوی دي چې په زور راوړلو سره یو مرکه چې ایله یې پټي وي خپرېدل شروع شوي وي ودرولې شي. د دوه ورځو راهیسې د دې مرکې پرومو او خبرونه چلیدل خو ما ته نه د پیمرا له خوا چا څه وویل، نه راته د اسمبلی سپیکر څه وویل او نه راته د اطلاعاتو وزارت څه وویل چې رورا تا دا انټرویو ولې کړې. په اخره کې د جیو انتظامی وویل چې په موږ فشار دی خو هغوی هم دا ونه ویل چې فشار له کومې خوا راغلی و. نو زه دا انګیرلی شم چې دا د ولسی حکومت فشار نه دی. بل خو د پاکستان د الکترونیک رسنیو د څار اداره پیمرا هم وایي چې له زرداری سره د حمید میر مرکه دوی له نشر کېدو نه ده درولي. د پیمرا د فعالیتونو عمومي مشر محمد طاهر د نهې پورزو مشال ډوته وویل چې دوی داسې معلومات نه لري چې په مرکه کې د دوی له قوانینو سرغړونه شوي او که څوک د پیمرا له قوانینو سرغړونه هم کوي نو دوی داسې سمدلاسه یو پروګرام نه دروي.
په دې کې زمونږ څه دخل نشته. څه تخنیکی ستونزه به وي چې د هغه لوجه چینل د هغه مرکه درولې وي. چینل په خپلو ادارتي پالیسیو یا پروګرامونو کې ازادي دي. کچرته له ضابطه اخلاقو یا د پیمرا له قوانینو سرغړونه هم کیږي نو موږ سره بیا اختیارات شته او ګامونه پورته کولی شو خو د هغه هم خپلې و پروسوي دا سیسم د لاسکار نوي
سپونټینیوس نه ہوتا. بلکه خبریاله حمید میروای چې د پاکستان له پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری سره د په مرکه کې داسې خبرې نشته چې د پاکستان ګټو ته تاوان ورسوي. نو موړي جاته کړه
په دې
مرکه کې ما ترې دا پوښتنه وکړه چې آیا ته د نواز شریف د حکومت په دوران کې په بلوچستان کې د خپل کردار له امله چې د نواز شریف سره د زدیت له امله و تر سره کړې و پښیمانه یې؟ نو هغه د دې په جواب کې دومره وویل چې اوس زه او نواز شریف د یوې کښتۍ سوار لیو. همدار از مال زرداری وو پختل چې په کوم کیس کې چې تنیول شوی دا خود نواز شریف په دور کې شروع شوی وو. د په جواب کې ویل په حقیقت کې نواز شریف هغه وخت هغه کسان خوشاله ول د چا په اړه چې با بیان ورکړي وو چې زه به یې لمنځه یوسم. نو کې دې شي دا خبرې لامل وي، خو زه نه وایم چې په دې مرکه کې داسې خبرې وي چې له نشر کېدو سره به یې د پاکستان ګټو ته تاوان ورسي. یا د پاکستان قانون د دې اجازه نه ورکو، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې د یو منل شوی ترهګر احسان الله احسان سره مرکه وکړل شو او نشر هم شو، خو اچا ونه دروله او د آصف علي زرداری مرکه ودرول شو. نو لدې تاسو د دوه مخیزه معیار اندازه لګولې شي
اور آصف زرداری کا انټرویو رکوا دیا ہے، اس سے آپ زیادہ لگا لیں ڈبل سٹینڈرڈز کتنے.
امید میر د دې سرګندونو په اړه موږ په وار وار هڅه وکړه چې د پاکستان د حکومتي کابینې لغړو او د پوز او مطبوعاتي څانګې له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. البته حکومت او پوز په تیر وختونو کې دغه راستورونه رد کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2100 دیش 15300 شپېته او 15155 کیلو هرتز.
مشاله دوته غوښته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د کمی سمبلی غونډو ته د پیسو په قاچاق او درغلیو کې د لاس لرونکو پارلماني غړو د حاضرې دو امر یا پروډکشن آرډر نه جاری کیږي. نوموړي دا خبره پرون د وفاقي کابینې غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې په دې لړ کې دوی قانون سازي کوي چې د دې اقدام مخه ونیول شي. بل پلو اپوزیشن وایي حکومت په دې وجه د پروډکشن آرډر جاری کولو نه ویریږي چې په سمبلی کې د دوی پر ضد واس پورته کیږي او د خپل خوخه کارونه نشي کولای. په ډېر تفصیل له اسلام آباد سره ظاهر کوي.
د کابینې لغوندې رستول رسنیو سره خبرو کې د اطلاعات لپاره د وزیر اعظم خصوصي صلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل
پروډکشن آرډر کې حواله سے بھی ہمیں یہ ترجیحات طے کرنی ہے.
دا وی د پروډکشن په حواله موږ له دا ترجیحات ټاکل پکار دي چې اغه خلک چې په پروډکشن آرډر پارلیمان ته راغلل او بجټ بحث کې د برخه اغستو لپاره په هغه بجټ کې هیڅ برخه وانه چولا د کوم لپاره چې په پروډکشن آرډر راغلی وو. نو د پاکستان وزیر اعظم دا قانون د صوبایي حکومتونو سره په ګډه د بدلون لپاره متعلقه وزارت ته هدایت جاری کړی. لدی وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر د شاباش شریف او د خواجه صدرفیق قومي اسمبلی ته د حاضرې دوه حکم جاری کړي وو. همدارنګ د جالي اکاونټونو په کیس کې نیول شوی د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری هم په پروډکشن آرډر قومي اسمبلی ته حاضر شوی. د دې ترڅنګ د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری او د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړیو علي وزیر او محسن داول د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه کړې، خو د قومي اسمبلی سپیکر ورته ویلي چې دې پر د قانون د وزارت سره سلا کوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین و پوښتل نو دا غوي نه وا
پوری معذب ریاستونو کو غوړې قانون کې جوړیږي. نو دا د هر وګړي د هر څه ژوند لپاره یو شان جوړي. چرته په قانون کې دا خبر نشته چې اړ کې به امتیازي اوس مو علي وزیر او محسن داول د قومي اسمبلی ممبران دي خواجه صدر بیگ او اصف علي زرداری
همداشان په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
دا لکه د سیاسي انتقام یو خبره تاسو دې ته ویل شي. ګنکنی د دینه مخکې هم هر وخت داخلك راغلي دي او اسملو دی کی نی دی وخت د پاکستان بنیادی مسله یو سیاسي استحکام دی، معاشي استحکام دی. هغه طرف ته د حکومت توجه پکار ده او دا قانون بدلول دا اس ګران کار نه دی. او کدا بدل کینو دی سربا هغه یو خنوم به اونګه ټی، بلکې زما په خیال باندې هغه باندې به بد اثر پروزي.
د ذکر د قومي اسمبلی د قانون د شک یو سل اته تر لاندې سپیکر ته دا وخت تر لاسه دی چې هغه په خپل خوغه د قانون په کتو د قومي اسمبلی هغه غړي چې په چا یو تور وی او د هغه په وجه په حوالات کې وی هغه په پروډکشن آرډر پارلیمان ته راو غواړي چې دغه غړې د خپل حلقې نمائندګي وکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لډیو ته وګستئ. د وامي نېشنل ګوند د سواد ضلع مشران وایي چې په دوی تازه بریدونه ښایي چې په نو زم شو انتخاب چې په نو زم شو ضلعو کې د ټاکنو د کمپاین پر مهال دوی د دوی زورول بیا پیل شوي. دغه دوی په خبره دغه کار د سیمې د حالاتو لپاره ښه نه دی، ورسره امنیت ته تاوان رسیږي. دوی په دې لړ کې یوه بیړنۍ غونډه پرون رابللې وه چې تفصیل یې د مشرډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
واجد علی خان چې پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی، وویل چې د یوې منصوبې تر سوري لاندې د عوام نېشنل ګوند غړي سوات او پېښور کې پنهه کیږي.
خو دا چې کومه لوبه روان ده د ان پی سره او په کوم انداز روانه ده، نو ښکار دا چې دی غواړي دا چې ان پی چې دا هغه دی د سیاست نه وباسي. خو د ان پی د سیاست نه وته دی بډې خراب دی، پر کشن چې دی سزا چې دی هغه به د مل په سیاست هم پریوزي، هغه به د مل په جغرافیه هم پریوزي، هغه به د مل په حالات هم پریوزي. ځکه چې معتدل ډیموکراتیک فورسز تر جمهوریت جمهوری ادارو نه وباسي، نو هغه ویکیم چې دی هغه خلا چې دا داسې قوتونه ډکوي چې هغه بیا د عین تابع نه دی.
دین وړاندې د عوام نېشنل ګوند ضلع سوات مشر ایوب اشاری ویل چې پېښور کې ضلع صدر په نخښه کول او بیا د هغې نه یو ورځ وروسته سوات کې د دوی اهم سیاسي غړی عبدالله یوسفزی په کور ډزې کول چې پکې د هغه زوی او ورور او یو بل مرګری جوبل شوي، دغه عمل دوی غندنه کوي.
چې کوم دلته کې ټارګټ کلینګ واقع شوې ده، دغې دې زر تر زره تحقیقات وشي، دغې دې پلټنې وشي او هغه قاتلان دې گرفتار شي او غیلې دې قراری واقعي سزا ورکړي.
عوام نېشنل ګوند سوات مشرانو زیاته کړه کچرې دوی غړو او مشرانو ته دولت تحفظ ورنکړو، نو دوی به په لوی کچ د احتجاج دړې پیل کړي. دوی دا هم ویل چې د هر قسمه دهشتګردۍ او تشدد په ضد به د دوی هلې ځلې دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو، د خبر پختونخوا د کوارټ دکاندارانو د حکومت له اړخه لګول شوی نوی ټکسونه رد کړی دي. دوی پرون په مرکزی بازار کې د ټکسونو او ګرانې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې د کوارټ بازار د سوداګرۍ تنظیمونو مشران او دکاندارانو پکې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. پر نور حال له سیمې د مشاهدو خبریال ممتاز منګش راکوي.
مظاهره کې د کوارټ بازار ټول سوداګری تنظیمونو مشران او دکانداران په ګڼ شمېر کې شریک شول. احتجاج کوونکو د حکومت پر ضد نارې هم وهلې. د مشترکه بازار اتحادیه مشر حاجی عابد خان مشار ریډیو ته وویل چې د دین وړاندې هم دکانداران مختلف ټکسونه ورکوي، خو اوس حکومت له اړخه لګول شوی نوی ټکسونه دکاندارانو نه د ژوند حق اخیستو برابر دي. د زیاته کړه چې حکومت ټکسونه خو لګوي، ولی دکاندارانو او ولسته د ژوند اسانتیاوي نه ورکوي.
مو باندې چې کوم پروفیشنل کالنګ ټیکس لګولې دا او چې نور دیگر څور ټیکسونه لګولې دي، عامو یکسر مسترد کو او هغه حواله سره تاجر برادری دوه اعتماد کې نه دی اخیسته. دینه پہلا مو 29 ټیکسونه ورکولو او موجوده حکومت اوس کې 14 ټیکسونه پکې نور اضافه وکړه او دا 10 دا کومونه ژوند دي چې کوم حق دا مونږ دا حکومت اخلي. متسهلتونه افریقي والا نشته اور ٹیکسونه مونږ جدا امریکای والا او یورپ والا او د کینیډای والا مونږ غواړي، نو دا مو د پاره ناممکن ده.
د زړې اډې دکاندارانو اتحادیه مشر سلیم وویل چې حکومت لاړه خدوم رضیا ټیکسونه لګول شوی چې اوس به دکاندارانو په کاروبار په خدو مجبور شي، ځکه چې د دکاندارانو سره دومره وسایل نشته سومره چې حکومت ټیکسونه لګولي.
نن څوک مو احتجاج ده د هغه ټیکسونه خلاف، د څوک په دکاندار باندې ظالمانه ټیکسز لګیدلې چې هغه دکاندار افورد کوي نشي او هر دکاندار سره موجوده ټیم کې دوره وسایل نشته، کاروبار نشته، دا ټیکس سره سینو دا دکاندار به دوره حتی متاثر شي چې هغه به کاروبار پرېښودو ته تیار شي.
په احتجاج کې شریک یو بل دکاندار وویل چې دوی د خپل هیواد خوشحالۍ او پرمختګ لپاره ټیکسونه ورکولو ته تیار دي. حکومت دې باید په شتمنو خلکو ټیکسونه ولګوي او د غریبانو لپاره د اسانتیاوي پیدا کړي.
پوکار دادا پاکستان حکومت تا چې غریب عوام ته پہلا سوچو کی بعد کې امیر بنې ته کم شی لګی لګو هغه خاصی جائیداد دولت پیسې او سرشتا. غریب سړی د ټیم 5000 روپۍ مہینه یعنی خپل تنخواه اخلي، نه به کور ستیر شي، دران به هغه سره بل لینډ دین ستی، کا تا ته ټیکس دیتی.
حکومتی چارواکو لا تر اوسه په دې حق له سندي ویلي، ولی صوبایي او مرکزی حکومت وزیرانو په ورستیو کې بیا بیا ویلي چې د ملک اقتصادي وضع ښه کولو لپاره به زیات نه زیات خلک د ټیکسونو په دایره کې راوستلو لپاره اصلاحات عملی کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته وګستې د نیو بجې شوی او بشرګوخ اهم شتو تر غلن راځي چې لوګو د خبرونو لاندې زور.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې د امریکای لخوا د بلوچستان د ازادۍ لپاره جګړه کوونکې ډله بلوچ لیبریشن آرمی ترهګر ګرځول کېدل وستایا. د امریکای بهرنیو چارو وزارت پرون د بلوچ لیبریشن آرمی ترڅنګ د جیش العدل په نامه ډله هم ترهګر اعلان کړه. تر دې مخکې جیش العدل ډلې د جند الله په نامه فعالیت کاوه. عوامی نیشنل ګوند یو ځل بیا د دوی د سیاستوالو د هدفي وژنو پر ضد مظاهره کړې ده. په سواد کې د دې ګوند مشرانو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت دې د خلکو ژوند خوندي کړي. حکومت ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي چې په دې رسول کې په عوامی نیشنل ګوند په ځینو مشرانو باندې چا حملې کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار ولایت کې ځینې پرمختیایي پروژې پرانیستې دي. نن موړی له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه په کندهار کې د 1.5 میګاوټ لمریزي بجلی ترڅنګ د 350 بستریز روغتون یا هسپتال افتتاح هم وکړه. نوموړی د کندهار د سفر په مهال د کندهار هوایي میدان هم د احمدشاه بابا په نړیوال میدان ونمو. د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي د لیبیا حکومت وایي د سرخر ترابلس سره نږدې د کډوالو څخه د پښتني ګرځېدنې په یو مرکز نن سهار بمباري شوې چې 40 کسان پکې ووژل شوي دي. په دې حمله کې اتیا کډوال هم زخمي دي. د لیبیا چارواکو د دې بمباري په اړه د خلیفه هفتار په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ په نامه ډلې باندې اچولې ده او له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. د کرکټ خبر درکو. د کرکټ په نړیوال 500 اوریز کپ کې نن کوربه هیواد انګلند د نیوزیلند سره لوبه کوي. په چستر لیسټ خارګوټ کې لومړی ټاس انګلند وګټو. د لومړي بیټنګ پریکړه وکړه او د محلې په 14.1 اوور کې 98 رنجونه کړي دي او کوم لوبغاړی اور شوی نه.
دا بچر وخت تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونۍ زی خبرونه لرو. سباونه د نړۍ رنگونه خو تر هر څه مخکې راځو. د نړۍ رنگونو اونۍ زی خبرونه ته په دې خبرونه کې چې تاسو د ساينس فلم او د نړۍ نور خوندور معلومات اوري ګلې عزیز تاسو ته وړاندې کوي.
دا مشال اړ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ وتلي انزورګر وین غوخ په خودکشي کې کارول شوی تماچا په ریکارډ 1,50,000 ډالر باندې نیلامي شوی ده. دا زنګ شوی تماچا ده. وین غوخ د هالند وتلي انزورګر وو. نو موړی زهني ناروغ وو او په 1990 کال کې په تماچا خودکشي کړې وه. وین غوخ چې وین غوخ او وان غوخ په نامه شهرت په 1953 کال کې په هالند کې زیږیدلی و. نوموړي په 20 کال عمر کې خودکشي کړې وه. وین غوخ په ژوند کې دومره شهرت نو موندلی چې څومره د مرګ وروسته ورته د انځورونو په اړه ورته میلاو شوی و. د غوخ انځورونه په ټوله نړۍ کې په ریکارډ بیا نیلامي شوي دي. د وین غوخ زیاتره انځورونه د قدرتي منظرو پینټینګس او خاکي دي، خو په خپلو انځورونو کې یې نسواني ښکلا هم وړاندې کړې ده. د وین غوخ پلار پادري و، خو هغه په ژوند کې ناکامې مینې، ناکامه ملازم او ناکامه استاد وروستو انځورګرۍ مخکړه. هغه په 1970 کال لمخ کې مصوري شروع کړې وه او په کم عمر کې شهرت هم وموندلو. وین غوخ د ژوند اخري 15 کاله کې تر ټولو غوره او مشهوري فنپاری جوړې کړې وې. د وین غوخ په اړه ویل کېږي چې هغه ډیپریشن یا ذهني فشار ناروغي لرله او د دې ناروغۍ اثر د وین غوخ په انځورونو کې ښکاري. غوخ د شلمې پیړۍ معتبر مصورو کې یو دی. په نړۍ کې د وتلي انځورګر لیوناردو دا وینچي انځور مونالیزا وروستو د وین غوخ پینټینګ د ستورو ډکه شپه ډېر زیات شهرت لري. د وین غوخ د ژوند په اړه لومړنی مفصل معلومات د هغه کور مالک لور په 1913 کال کې د کتاب په شکل کې وړاندې کړی وو. د رایټر خبر ایجنس د خبر تر مخه د وین غوخ د خودکشي تماچا 1,50,000 ډالر باندې نیلامي شوې ده. قدرمن اردوونکو په ساينس ایڈوانسز نومي ژورنال کې یو نوې سړنه خبره شوې ده. دا سړنه په دې اړه شوې چې د همالیا غره واورین کمرونه د رواني پیړۍ لپاره راځي په دوه چند چټک رفتار سره ویل کیږي. د دې نوې سړنې مهمه برخه درته پامیر ساحل وړاندې کوي. یو نوې سړنه ښیي چې د همالیا غره واورین کمرونه د رواني پیړۍ لپاره راځي په دوه چند چټک رفتار ویل کیږي. چې دا د آسیا سلګونه میلیونه اوسیدونکو ته د اوبو رسولو عمل ګواښي. ساینس پوهانو له اوږدې مودې راهیسې د دې معلومولو لپاره کار کړی چې د سکرو، تیلو او ګیس له سوځلو سره د نړۍ تودوخې درجې لوړیدل څنګه او په څومره رفتار د غرونو واوره ویلې کوي. دا نوې څېړنه چې د جون پر 19 خپره شوه پکې له سپوږمکیو څخه په هند، چین، نیپال او بوټان کې د هیمالیا غره د تیرو 40 کلونو انځورونو شننه شوې ده. په ساينس اډوانسز نومي ژورنال کې خپره شوې څېړنه ښیي چې له 2000 زیږیز راهیسې هر کال د هیمالیا غره 1.5 فوټ یخ ویلې کیږي چې دا له 1950 څخه تر 2000 پورې د مودې پرتله د یخ ویلې کېدو دوه چنده تیز رفتار دی. د ځمکې په شمالي او جنوبي قطبونو کې د واورې او یخ ویلې کېدو وار لمخه د آب او هوا یا اقلیم نظام بې ثباته کړی. خو د هیمالیا د غره واورې کمیدل به د 800 میلیونه وګړو پر ژوندانه ځکه نیغ اغیز ولري چې د همدې سرچینې د سیندونو په اوبو ولاړ دی. ساینس پوهان وایي په تیزۍ د یخ ویلې کېدل نه یوازې د څښلو او کرنې لپاره د اوبو مقدار کموي بلکې په راتلونکي کې په هند، پاکستان او چین کې سیمه ییزه او نړیواله ترینګلتیا زیږولی شي. د سنگاپور نوې نړیوال هوایي ډګر له ډېر انتظار وروسته بشپړ او رسمن پرانستل شو. د دې هوایي ډګر چې جول چانګ نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې یې ډېر لوړ آبشار دی. دا آبشار د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار دی. د سنگاپور د نوې هوایي ډګر آبشار د هوایي ډګرو د ونو، بوټو او اوبو لپاره هم کارول کیږي. د دې ګردې آبشار په شاوخوا کې پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې لارې هم شته. آبشار او پارک د هوایي ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ دی چې بېلابېلو ترمینلو ته لارې له منځه تیریږي. د آبشار اوبه له 200 میټره لوړ ځای لاندې تویږي او د پارک بېلابېلو برخو ته بهیږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. د دې هوایي ډګر په ټرمینل کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځایږي. په چین کې یو سرجن ډاکټر د 5G انټرنیټ په مرسته له 3000 کیلومتر لرې څخه د لومړي ځل لپاره د مازغو سرجري یا جراحي عملیات کړي دي. د چین رسنیو ویلي دي چې د ولسي ژغورنې فوج د عمومي روغتون ډاکټر لینګ جی پی له 3000 کیلومتر لرې واټن څخه د پارکنسن یا د رګدي په ناروغۍ د یو اخته ناروغ په مازغو کې د جراحي عملیات د لارې یو امپلانټ نصب کړ. دې جراحي عملیاتو نږدې 3 ګڼې دوام وکړ. دده په وینا دا نوې ټکنالوژي له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د نړۍ په لرې سیمو کې جراحي عملیات وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د چینایي ډاکټر په څه ډول روباټونه له لرې کنټرول کړي. تر دې مخکې د 5G انټرنیټ په مرسته د موبایل په نړیوال کانګرس کې د یو ناروغ د ځیګر جراحي عملیات شوي وو. انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر به په یو سیکنډ کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري. هر اگزافلاپ په یو سیکنډ کې د یو عرب واري معادل دی. د ایشین ایچ خبرونې د راپور له مخې تمه کیږي دا ستر کمپیوټر به تر 2021 کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي. له دې ستر کمپیوټر څخه به په بیلابیلو څیړنو برخو کې کار اخیستل کیږي. د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت تر مخه له شبي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر په جوړولو 15 میلیون ډالر لګول کیږي. دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولی شي او هم به د ساينس او ټکنالوژي د دنیا نه حل شوی معماګانی او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژي څخه په کار اخستو حل کولی شي. په دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې، ټیپ او د نوو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي. همدارس ویل شوی چې له دې ستر کمپیوټر څخه به چې ارورا نومیږي د سرطان په درملنې، اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لا علاجه ناروغۍ په درملنې کې کار اخیستل کیږي. I was the film in Arai Khabari.
My name's Bond.
Pramita, my view.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Don't.
په نړیوال باکس افیس کې فلم ټوی سټوري 4 په لومړي نمبر دی. د فلم په ټول نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دویم نمبر فلم چایلډ پلی دی چې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې په دریم نمبر فلم الادین دی چې د 800 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خو د هند په باکس افیس کې د شاهد کپور نوې فلم کبیر سنگھ په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې فلم مین ان بلیک په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم گیم اوور دی. ہالی ووڈ سینما وتیلے اداکارانو لیورانڈو ڈی کیپریو او بریڈ پٹ نوے فلم ونس اپان ا ٹائم ان ہالی ووڈ ٹریلر خور شوی دی دالم لے وارد چے ہالی ووڈ دو مشہور اداکارانو لیورانڈو ڈی کیپریو او بریڈ پٹ پر یو فلم کی کار کوی پ دی فلم کی د نول سوا نہ ہشپتم کال کی د لاس اینجلس خار کی د ٹیلی ویژن یو اداکار جون فودل شوی دا فلم با د جولائی پر شپ گشت منو مائسٹر پر وړاندې کیږي
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
Last night, we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut?
Are you an actor?
No, I'm a stuntman.
Look at me!
So you're still the wreck, huh? Still here.
You can do anything you want to him.
I hired you to be an actor, Rick. Not a TV cowboy. You're better than that.
Blind? Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people!
All right, what's the matter, partner?
It's official, old buddy. Well, it has been.
On August night and the leaves hanging down and the grass...
د هالیوډ سینما والټ ډیزنی تر ټولو مشهور انیمیټډ فلم دی لاین کینګ با په روانه میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي تاکل شوی چې لاین کینګ فلم با د جولای په 19مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي لاین کینګ په لومړي وار په 1904م د ویم کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی وو او تر اوسه پورې په ګرد نړۍ کې ډیر زیات مشهور دی ډیزنی کمپنی په 2018م کال کې اعلان کړی وو چې فلم لاین کینګ با بیا جوړوي دا فلم مشهور ډایرکټر جان فاروئرو جوړ کړی دی په فلم کې د هالیوډ مشهور اداکارانو په غوګونو کې کردارونه شامل دي
Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return. Take your place in the circle of life.
د هندی سینما مشهوري اداکارې سوناکشي سینا نوې فلم خاندانی شفاخانه لومړی چټک خور شوې ده دا مزه فلم دی په فلم کې اداکار ورن شرما او سندرغاړي باچا هم کار کړی دی فلم خاندانی شفاخانه به د جولای په 28مه نمایښت لپاره وړاندې کیږي
ماما جی نے اپنا خاندانی شفا خانہ بیبی بیدی کے نام لکھ دیا لیکن آپ کو 6 مہینے کے لیے یہ کلینک چلانا ہوگا
مجھے
اسے آئی ڈی اے میرے اور کلینک اس کا
اور کلینک میں تیرے آئی ڈی اے ورجتا ہیں
چھوٹی کی شادی کرا دی بڑی کے پیچھے پڑے ہو کسی کو خیال نہیں آتا گھر میں جوان لڑکا کنوارا بیٹھا ہے
کلینک بیچیں گے موٹا پیسہ آئے گا پورے 1 کروڑ
1 کروڑ
چنڈی گڑھ پیچھے سارا
پوری دنیا میں 17% آبادی والے ہم اور بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے 130 کروڑ لوگ پرشاد والے کیلے کھا کے پکڑ ہوئے ہمیں ماما جی کے علاج گھر گھر تک پہنچانے
پنجاب کی دو ہی چیزیں فیمس ہیں پیالا پیگ اور گبرو اٹیک
بات تو کرو آپ نے کہہ دیا بات تو کرو تو سب سنیں گے
یہ میری اور خاندانی شفا خانہ کی دوستی پبلک ہوگی نا تو آپ کا فائدہ ہونا ہو میرا نقصان ضرور ہو جانا
کچھ قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل وس پل کوربا گل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره تاسی په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري پلوی اعلی مسپارم
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي
مشال اړو ته وګستې زم تاسو قربا اسره لمومن لدمي مخ کې تاسو د رنگونو د نړۍ رنگونو اونۍ ز خبرونه اوریدا و سمو ورسېدل د بلی ز خبرونه سباون اوردونکو په دې خبرونه کې نن پر دې خبرې شوې دي چې جنسي تھیری ماشومان ته څه قسمه نفسیاتي زیان رسولې شي او همدغه راز د دې تھیریو مخنیوي څرنګه کېدې شي د خبرونه قربانا انیس اجمل الله
اوریدونکو په سباون خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه په تیر خبرونه کې مو په پاکستان او په ځنګړی توګه په خیبر پښتونخوا کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو په اړه د ساحل ادارې د یو ریپورت حال درکړی وو د دې ترڅنګ د ماشومانو د حقونو مبارزانو سره مو خبرې کړې وې داونه په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د جنسي تیریو له وجې ماشومانو ته څه ځاني او نفسیاتي زیان رسېدلی شي د لړکې مور او پلار ته څه کول پکار دي او یو ماشوم په خپل ځان څنګه خوندي ساتي د دې ترڅنګ د یو ماشوم سره مرکه لرو د بشری حقوقو مبارزان وای د ماشوم حفاظت او پوهه لکوره پیلېږي خو په پښتنه معاشره کې تر ټولو لویه ستونزه هغه دود دی چې ماشوم ته ویل کېږي مشرکس چې څه هم وای انکار به ورته نه کوي د بشری حقوقو کارکوونکو په وینا یو بل لویه مسأله د ماشوم او مور پلار ترمنځ ذهني او ټولنیزه فاصله ده اکثره په کورونو کې ماشومان له پلار یره ول کېږي او نه هم مور پلار له ماشومانو سره کینی نه ور سره خبرې کوي او ناغه ته دا اعتماد ورکوي چې له ماشوم سره سهم کیږي باید مور پلار ته وایي د ماشومانو د حقوقو مبارز ارشد محمود وایي باید د جنسي تیریو مخنیوي لپاره مناسب ګامونه پورته کړل شي ځکه چې د جنسي تیریو ښکار ماشومان اکثره پر اتلونکو شوان کې لزان سره د شوی ناسم چلند بدله واخلي
تش یو تن دو تن ادر تن لستنه که تو سمرم اغا سزاگانی ورکی جیلونو تولیگی پانسی که ده دیو خبر سکیل دوم را سیواده او اغا ماشوم سر سوشو زمون ملک که ده دیس نظام نیشته چه ده اغا بیا ریهبیلیتیشن سنگه کی گیا نو ده دیر پاره ده معاشره ده حکومت کار خود کانون سازی ده و زمان خیال ده تر دیر حد پور شوه ده دین علاوان بیا ده حکومت ده دیو جی بیر رول سشته ده خود معاشره هم یو کردار ده چه یرا منګ خپل ماشومان څنګه پروټیکټ کوم مثلا د مور خپلار لاول خو د مور خپلار روم دی یو دا دغه چې خپل بچو سره داږي دومره کلوز تعلق چې هغه ماشومان داسې کسه مسلې چې هغه خپل مور سره خپل پلار سره بغیر د ججک نشویر کوي بیا د چا پیرچل د گاونډي د استاد د علاقې د خلکو د مشرانو داغي سره کردار دي ځکه زه دا غنم چې د ماشومانو سره جنسي تشدد چې دا ډیره سیریس مسله ده خو د دې زیات اهم اسپیکټ نو هغه دا دي چې موږ د دې په مخنیوي کارو چې یو ماشوم د دې نه تیر نشي نو زموږ زیات دی وخت فوکس دا دی چې کوم ماشوم سره دا وښونو دا هغه چې کوم کولو ولې هغه سزا ورکې سزا ټیک دا خو د ماشوم سره بس کوم نور ماشومان چې بچکو هغه عمران چې کوم د قصور په کیس کې پانسې شوی دی هم دا وې چې ما سره خپل بچپن کې دا واقعیات ډیر زیات شوي نو دې سره دا کوم مسلې بیا تړلې شي چې دا یو سایکل چې کوم ماشومان د دې نه تیر شي نو بیا دا خطرې چې الوي شي هغه هم دا دی
The د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پنجاب په قصور سیمه کې یوې ماشومې زینب انصاری سره په جنسي تیری تورن او دغه قاتل عمران ته هم تیر کال په اکتوبر میاشت کې پانسی ورکړل شو. د نفسیاتی ناروغیو ماهر ډاکټر جلیل افریدی وایي که یو ماشوم سره د جنسي تیری پې خبر شي نو له ګڼو نفسیاتي ناروغو سره مخ کېدای شي. هغه وایي ماشوم له ویرې ښکار کېدای شي، اعتماد پکې ختمېدای شي او په هغه کې د بدلې اخیستو سوچ هم پیدا کېدای شي.
ماشوم ذهن کې جوړېږي او دا واقع چې وشي که هسې تنګول وي او سیکشوال ابیوز نه وي شوی پراپر طریقې سره، نو دا هم د ماشوم په ذهن باندې ډېر زیات اثر انداز کېږي. لکه په زبردستۍ سره چایلډ سیکشوالي ابیوز شي نو د هغې خو بیا ډېر زیات درسي او هغه بیا ټول فیملی ته، نه د ماشوم ته بلکې ماشوم سره چې څومره فیملی ریلیټډ ده ماضی کې چې کوم امپیکټ دی، ډیپریشن ته ځي، د ایجیټیشن ته ځي، د تبا فلیش بیک کېږي، کوم چې امن شوی دی په زیاتی سره شوی دی او په زبردستی سره شوی دی د تبا ټایم پر ټایم هغه را یادېږي او هغې نه به هغه ته ذهني تناو او ذهني مسله دا به جوړېږي. دوی به په خپل کار کې ډېر زیات انټرسټ نه اخلي. زمونږ په مخکې چې کومې مسلې د ماشومانو په دا حواله راځي نو دغه سلسلې ته بیا جوړېږي په فیوچر کې.
د بشری حقوقو مبارزان وای ماشومان باید پر دې پوه کړل شي چې دغه د بدن کومې برخو لیوتن لاس وړل شي. د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکې مماړه افریده وای په کور کې د ماشوم لپاره داسې ماحول جوړول پکار دي چې هغه اره خبره خپل مور پلار او یا په کور کې لبل مشر سره شریکول شي.
موږ چې په دا خبره پلار پوي کړی یو زم مور پلار دواړه ته پکار دي، دواړه هغه موږ ته ویلي چې لکه زه خپل اگزامپل چیر کوم چې مطلب اسی بیسا چی چوک تچنگ دیو کی پرسنل پارٹس وی زینی وی اخ تچنگو شی دائریک یایو دا سی بل چی مون پیلی دا خبر با چی دا کانفیڈن ویر کی چی دا غلطی تاسو ندو چی تاسو مطلب چایلڈ ابیوزو شو دا غلط تچنگو کی دا اخ غلطی دو تب دا بار بار یہ کنا کتا سروشی پکار دیتو وی نو دا سی مین دو لم دا پکار دی چی بچو تا بچو لدم را غویر کی ور ز خپل اگزام به کم بدم را سچنګ چې شی وو شو غلطه هو شو مونږ به یریدو لږه دا چې مونږ غلطی دو ځکه چې مونږ ته داسې سوسایټي کې دا ویل شوي دي لکه مونږ په دغه پوه شو چې مینسترل سایکل څه شی دی یا غلط ټچنګ ده نو دا مونږ ته بیل وایي ته په دغه پوهېږي ته خو یا ماشومه ته څرنګه پوهېږي ته چا پوه کړي نو انډایرکټلي که مونږ سره به شو مونږ به نه وي چې مطلب دوی ته پته ونه لګېږي چې مونږ دومره هوښیار شو په د خبرو پوهېږو. نو یو دا سپیس جوړول دا خاص کر قبایلو کې دا ډېر هغه څوک چې پوه شو ته خو نه یې کنه ته چا پوه کړي ته چا سره کېني چې دغه خبرو اندې پوهېږي دا خو په کار دی چې مور سیکشوال ایجوکیشن چې دی دا په کور نه خلک ویر کړي کنه بار نه چې کېږي ماشوم خرابېدی شي په کار دی کور نه دی دغه ګرومینګ وشي.
د بشری حقوقو مبارزانو په وینا له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې اکثره خپلوان کوي. مماړه افریده وای باید ماشوم ته دا وښودل شي چې غلط چا سره نږدې پاتې کېدای شي.
مونږ خو مونږ بچپن نه مونږ ته ویل شوي دي جوس به نه خورو چا د لاسه د چا لاسه ټوفي دا نیم وي کنه کور نه پوهېدل ښه ماشوم نو بیا هغه دی بهر کېدای شي. خو یو خبره دا وي چې مونږ خاص کر ځکه د جینکو خبره کوم کنه مونږ سره که دا وشي مونږ څله نه یو مونږ ډېر په مشکل مونږ ته سپیس میلاو شي ډېر زیات مونږ چې که مونږ دا خبره مخکې وکړه چې مونږ سره هراسمنټ شوی یا ده نو هسې نه دا ډېر په مشکل مونږ ته سپیس میلاو دی دا سپیس رانه چې دی واپس وانخلي نو بیا به وایي چې مطلب معاشره خرابه او کښېنه په کور ښه دی تاسو که وګورو کور کښېن کېږي دا نه ده ډېر پښتن چې دی که نه میجورټي چې دی خپلو نه کېږي خپل ته پته لګېږي دا ماشوم بې زړه دی دا چا ته نه شي ویلی دا لږ تیز دی دا هره خبره کوي نو بې زړه ماشوم باندې خلک چې دی کېږي دا تاسو که وګورو دا خپلو ته پته لګېږي چې کوم بې زړه دی کوم تیز دی کوم زر خبره کوي کوم چوپ کېني.
د اپریل په درېمه د ساحل ادارې یو چارواکي ممتاز گوهر مشال ویډیو ته ویلي وو چې په پاکستان کې په 2013 کال کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې د 2018 کال په نسبت 11% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی زیاته کړې په پاکستان کې په 2013 کال کې د ماشومانو تښتونو لا درکه کېدو د وړوکوالي عمر ودونو جنسي تیریو په ګډون 3,802 پیښې رپورټ شوې دي. ممتاز کوهر وایي دا پیښې د لکانو په نسبت جنکو سره زیاتې شوې دي او دغه سې په 2013 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د جنسي تیریو 1,500 پیښې رپورټ شوې دي. د بشري حقونو مبارزان وایي د ماشومانو پر ضد د زور زیاتې پیښې له رپورټ شوو هغې څخه څو چنده زیاتې دي. د خویندو کور ادارې مشره مریم بیبي وایي په پښتنه ټولنه کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې د شرم له وجې پټې کړل شي او متاثره کورنۍ دې ته نه ګوري چې د دې خبرو پټولو سره د ماشومانو پر نفسیاتو بد اغېز کېږي.
څوک هم غواړي چې تاسو دا خبره دې هیڅ څه هم پته ونه لګي، څوک هم غواړي چې دا بدنامي ده، دې سره تړلې ده. دا مې یو یاره ای لار ته چې لور زر واده کوم اسنه چې څه تور ورته څوک ورته تړي. زه وایم چې میندې چې دي هغه دای په هډه ضرور دی چې ماشومان دې نه کې بهر ګرځي نو خیال دې پې کوي، لکه کوڅو کې چې ګرځي په خیال دې پې کوي. زمونږ خو تاسو په ایکسټینډډ فیملی نو دوه درې ورونه په یو کور کې اوسېږي، دوه درې ورونه چې کومې دي ښځې هم په یو کور کې اوسېږي، ماشومان یو کور کې اوسېږي. نو دې باندې د پوهېدل ضرورت دی.
د ماشومانو ډاکټر احمد سیبوی کوي یو ماشوم سره د جنسي تیری په خوشي نو باید مور پلار د شرم او نورو خبرو ته د کتو پرسه لومړی خپل ماشوم ډاکټر ته وخیي.
ټول ډاکټر نو فورن متل پکار دی، ډاکټر خو د دې ضروري پاین دی چې سمور څنګه کارما چې موږ دا کینه چې په دمرو کې نو ماته ځینې د ماشوم سره راوست تکلیف کیوں کہ او ځینی چې کوم تکلیف دی خو به ژوندۍ بر دی خو به ختمي دي. نه دا یو مرض دی، دا کوم خلک دا کارونه کوي نو هم ځینی مریضانی منټ دي شک خلک دي کنه.
چرواکی وای د ماشومان د حقوقو د دفاع لپاره کمیشن او عدالتونه جوړ شوی او په دې اړه د منصور شوی قوانینو د عملی کول لپاره هڅه کوي. د لړکی د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو د ډایریکټوریټ یو چرواکی ملک مقصود علي وای
پاکستان پینل کوډ کې چکم نه دا مقرره چکم ځان کم باونډبل شوی دی او نن به لري بل افنس دی چارلی بیل چکم دی غنځي پای کې سیکشوالي ګزره یو کا مورل یو نک ډیر خبرې دی پای غنځي باقی پاتې شو نه کې مشومې مشرانو هغه چې کوم یو کړه دا چې سیمنډ دې چې خو دا رائټ څنګه شو وخت کنه نو دې کې نه انټر ټو کنټریکټ کې راځي نو چې کوم دې کنټریکټ دا دا अदरवाइज چې کوم دې کنه ان لیګل دې چې دې طرف نه راځي نو کول زه خبردار دي چې پروټیکشن کورس چې کوم دې کنه ریسنټلی اناونس شوی دا کوم ځای کې چې کوم مخه له کار شروع کړي ورځو شي دي او چل لیبر باندې هم بل کار روان چل پروټیکشن چې کوم دې کنه کمیشن شته باقی دا پکی پکی
او اوس له هغه ماشوم سره مرکه چې په تعلیمي میدان کې کامیابی ترلاسه کړې ده.
اوریدونکو داونه په خبرونه کې ل ایمان کریم سره خبرې کوو. هغه د سوات اوسیدونکو د 2013 کال د لسم په امتحان کې په 1100 کې 1.13 نمبر او اغستو سره په ټول بورډ کې لومړی نمبر ترلاسه کړی دی.
فیلنگز راتلو ځکه چې راته خبرو چې اوت اف 36,000 سټوډنټس فرست پوزیشن راستل نو واقعي د خوشاله خبر او
تیاری تاسو څنګه کړو لږه دوه کالو کې تاسو څنګه سبق وی چې ټاپ تاسو وکړو
نو تیاری خو چې زمو دما د بالکل ریلیکس سټډي ما کړې د خپل دوه کال ما او خاص کر بیا چې د ایگزام د بارا پرپسو پریپریشن چټیانی به نو هغه کې ما بیا خپل روټین لک ټریک کو دا
سمدا او ایمان د دینه علاوه تاسو په نورو کلاسونو کې هم پوزیشن اغست وی کدا ستاسو نمبر سل و
جی زه خو چې د 2006 کې ز سکول کې داخل شوم د کلاس نرسری نوالا او د کلاس 10 پورې ما خپل کلاس همیشه د پاره ټاپ کړای خپل سکول ما ټاپ کړای دی
او د سکول له کتابونو نه علاوه تاسو نور کتابونه ګوره
کورس نه هټ کړ سلیبس نه هټ کړ ما ځان له شاعری ښه کافی ټایم کا تلا خو په پریپس کې بیا ما خپل روټین یو حدا پورې باوند کو
ها او مخکې مو سره اراده دا چې سبا جوړیږي
ان شاء الله میڈیکل اخلم
او سے پیغام ورکول غواړی نور ماشومان ته چې اغي اغه سے خپل سبق وای او استاد پشان یو خپل پوزیشن اغي واخلی
سټڈیز طرف ته دی مایل شي او دومره ځان باندې دی دا شی حاوی کینه دا د ځان باندې بوج کینه دا دومره ګران کار نه دی
نو ډیره مننه ایمان د وخت را کولو خبرو کولو
شکریا دی
اور ادن کو داوا ددیونه سباون خبرونه په نننې خبرونه کې مل ماشومان سره د جنسي تریو د پیخو دا غیس پاړه خبرې کولې که د خبرونه پاړه سره لره نو ضروري را سره شریکه کړئ تر راتلونکو خبرونه پورې درنازه نساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ